السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه بیا هم پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی هم په سر کې پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیسته.
زلمی خلیزاد وای پاکستان او افغانستان دی یو بل ته د ګواښ نه پیښولو ډاډ ورکړي. د ریکونډي ولایت پر دوه ولسوالیو د طالبانو برید کې نه افغان سرتیري وژل شوي او امریکا په رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني وطن ویشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه او مرکې هم لرو. نن د جمهوري ریاست د ټاکنیزو سیالیو 15 ورځ هم په کابل کې د جمهوري ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لوی غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېدله. په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. او په بغلان کې کورنۍ شکایت کوي چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کېږي.
ډېری مکتبونو کې کله ماشومان اول زمونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ورکړي یا څلور نهایتا، او هغه هم که چېرې د یوه کور نه مثلا دوه کسه یا درې کسه واوسي بیا هماغه د یوه نفر ته دوه درې کتابه ورکړي او یي چې تاسو په یوه کور کې دا کتابونه ولولئ.
دغه رپورټونه د خبرونې په لړ کې به تاسو ته خبر شي. خو اوس د دې مهال بشپړ خبرونه تاسو ته سمې الله جل ځای وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. ښاغلی خلیزاد دغه څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي. ښاغلی خلیزاد د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان، د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوه سره لیدنې کتنې کړې دي. ښاغلی خلیزاد په خپل ټویټر لیکلي دي، سوله د افغانستان او پاکستان له لوري ضمانت کولو ته اړتیا لري چې د هیڅ یو هیواد خاوره به د بل د ګواښلو لپاره نه کارول کیږي. دغه تضمین د یو هر اړخیز بین الافغاني توافق سربیره سیمه ییزو اقتصادي همکاریو زیاتولو او پراختیا ته لار برابروي. تر دې دمخه پاکستان او افغانستان دواړو یو بل ترهګرو ډلو ته د پناه ورکولو باندې تورن کړي وو او دغه ډلې په خپلو هیوادونو کې د نامنۍ مسؤلې ګڼلې دي. د افغانستان حکومت په وار وار له امریکا غوښتي چې پر پاکستان باندې د ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر فشار راوړي. دا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی امریکایي مقام د دغو دوو هیوادونو د تضمین خبره کوي چې د خپلو خاورو څخه به د یو بل پر ضد ګټه نه اخلي. ښاغلی خلیزاد پاکستان ته د سفر په پای کې دوهې ته ولاړ چې د اټکل سره سم د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو اتم پړاو په ترڅ کې وروستنۍ موافقه ترلاسه کړي. بلخوا واشنگتن پوست نن جمعه د امریکایي مقاماتو په حواله لیکلي چې د امریکا حکومت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د طالبانو لخوا د اوربند او القاعده سره د روابطو د بندېدو په بدل کې له افغانستان څخه د زرګونو عسکرو د ایستلو چمتووالی نیسي. مقاماتو ویلي د دغه هوکړې له مخې چې د سولې یو لوی قرارداد لپاره طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته اړ باسي، په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 14,000 څخه د 8,000 راکم شي. دا میر به کابل هغو انداز اسکرو سره برابر وي چې واک ته د جمهور رئیس ترامپ د رسیدو په وخت کې وو. دا پلان وروسته لغه برابر شوی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د میاشتو رئیس له طالبانو سره په خبرو بوخت دی. امریکایي مقاماتو زیاته کړې چې کېدای شي د قرارداد په سپتمبر میاشت کې د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو وړاندې نه شي، خو هغوی خبرداری ورکړی چې کېدای شي د طالبانو مشران هغه وځنډوي او د پام وړ ننګونې په خپل ځای پاتشي. د دایکونډي ولایت پر دوه ولسوالیو د طالبانو برید کې نه افغان سرتیری وژل شوی دی. د دایکونډي ولایتي چارواکي وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر دوه ولسوالیو پاتو او کجران بریدونه وکړل چې له امله نه افغان سرتیری وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور ټپیان شوی دی. د دایکونډي د دایکونډي والی سید انور علي رحمتي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاتو په ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ولسوالۍ سره په پرتو سیمو کې چې د جمعې په ورځ هم جګړې دوام درلود. والی رحمتي وویل چې کېدای شي په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات نور هم زیات شي. ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې تېره شپه طالبانو د دایکونډي په پاتو او کجان ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې له امله یې په پاتو ولسوالۍ کې 8 سرتیري او په کجران کې یو سرتیری ووژل شو. دغه په وینا په پاتو ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دایکونډي ولایتي چارواکو ویلي چې د پاتو ولسوالۍ په جګړه کې وسلوالو طالبانو دوه پوستې هم نیولې دي. ولایتي چرواکی وای طالبانو د دایکندی ولایت د پاتو او کجان ولسوالۍ د جګړو لپاره د دغه ولایت له دریو گاونډي ولایتونو غور او روزګان او هلمند څخه هم وسلوال راټول کړی دی. د دایکندی والی او دغه ولایت څخه د ولسی جګې یو غړی سید محمد داوود سادات نصری امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د مرکزی حکومت څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه وکړه. ملي شورا د کال د نیمه بودیجې د تایید لپاره فوقلاده غونډه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د ملي شورا څخه غوښتي چې د 1398 مریض کال د نیمه بودیجې د تایید لپاره د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال فوقلاده غونډه جوړ کړي. دا فرمان د تیری پنځمه په ورځ صادر شوی او پکې د مالی وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف شوی چې ملي شورا ته بودیجه وړاندې کړي. د ولسی جرګې اداري او د پالیسۍ د چارو مرستیال رحیم الله غالب به امریکا غږ آشنا رادیو ته د جمعې په ورځ وویل چې د اساسي قانون له مخې که چیرې د بودیجې مسله مطرح وي او یا هم جمهور رئیس د جرګې د فوقالعاده غونډې د جوړېدو فرمان ورکړي، ملي شورا د غونډو په جوړېدو او د بودیجې سند بشپړېدو باندې مکلفه ده. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکم کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت او هم د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو لپاره د دولت وزارت تشکیلات په دې وروستۍ اونۍ کې رامنځته شوي دي. د دغو دوو ادارو لپاره د بودیجې د ځانګړي کولو سربیره افغان حکومت جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره هم نیوی میلیونه ډالر بودیجه ورکوي. پر را روانو ټاکنو 149 میلیونه ډالر لګیږي چې 90 میلیونه د افغان حکومت او 95 میلیونه نوري نړیواله ټولنه برابروي. د ولسی جرګې د تیر چهارشنبه ورځ د افغانستان د مالی وزارت د نیمایي مالی کال بودیجه د رای په اکثریت رد کړه. امریکا پر رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني واټن مشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله. د امریکا حکومت د دغه تړون څخه په وتلو سره جوخت ویلی دی چې په دغه تړون کې د بیا شاملېدو نیت نه لري. د منځني واټن مشتونکو مزایلو د نه پراختیا د تړون په اساس چې په 1980 کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالډ ریګن او د شوروي اتحاد د هغه وخت د مشر میخایل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی، امریکا او روسیې اجازه نه درلوده چې د 1500 کیلومتر تر واټن وشتون کې بالستیکی مزایل په اروپا کې ځای پر ځای کړي. خوش او خوش پګ میشتي د مخ امریکا او ناتو پر روسیې د نویو کروستو غندیو د ځای پر ځای کولو تور ولګوه او خبرداري ورکړ چې روسیا د دغه تړون پالنه ونه کړي لدې تړونه به ووځي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د یو داسې تړون غړی نشي چې روسیا ترې په قصدي سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه دغه تړون نه د روسیې پیروي نه کول د امریکا متحده ایالاتونو او د هغې متحدینو ته مستقیم کیم ګواخ متوجه کړی دی. مسکو دغه تړون رد کړی او ویلی دی چې امریکا دغه تړون نه د وټولو لپاره د بهانې په لټه کې و. دغه تړون نه د امریکا د وټولو سره جوخت د ناتو تړون هم اعلان کړی چې دغه تړون د ماتولو ټول مسولیت د روسیې په غاړه دی. تیرونه په 15 اروپایي هیوادونو کې د تودوخې درجه په بي ساري ډول وړه شو او اوس په ګرینلند کې همدا ګرمه هوا په پراخه توګه د یخیانو د ویلې کېدو او په ټولیز ډول په شمال قطب کې د یخیانو د لمنځه تلو لامل شوی دی. ګرینلند د نړۍ تر ټولو ستره جزیره ده چې د اطلس او شمال قطب ترمنځ د ډنمارک نیمه خپلواکه سیمه ده چې 20% برخه یې په یخیانو پوښل شوې ده. د ډنمارک د هوا پیژندنې د ادارې یو هوا پیژندونکي روډ موټرام وویل په ګرینلند کې د یخیانو د ویلې کېدو کچه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د شپږ 50.5 ریکارد جوړ کړ. یوازې د چهارشنبه په ورځ باندې 10 میلیارد ټنه یخی ویلې شوی دی. په دې توګه په جولای میاشت کې یوازې له ګرینلند څخه 190 میلیارد ټنه یخی له منځه تللی دی. د تایلند په بنکاک ښار کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې د څو وړو بمونو د چاودنې له امله حد اقل دوه کسان ټپیان شوي دي. یو بم د اورګاډي د چونګ نونسي تمځای ته نږدې چاودېدلی دی. یو پولیس چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ټپي شویو کسانو وبخی ویلی چې د ټپی شوی کسانو ټپونه ډیر جدي نه دي. هغه ویلی چې یو ټپی تر درملنې وروسته کور ته استول شوی دی. دغه چاودنې په داسې حال کې کیږي چې د سیمه ایز امنیت په اړه د سویل ختیځو هیوادونو د همکارۍ د سازمان آسیان غونډه مخ په پای ته رسیدو او په دې غونډه کې د امریکا متحده ایالاتونو، چین او روسیې په ګډون د سویل ختیځو هیوادونو چارواکي راغونډ شوي وو. او سعودي عربستان خځو ته له محرم پرته سفر کول اجازه ورکړه. سعودي عربستان نوې قانون تصویب کړی چې لمخې خځو ته اجازه ورکول کیږي چې پاسپورت واخلي او له نارینه پرته ځان ته سفر وکړي. له دې دمخه په سعودي عربستان کې خځو د پاسپورت د اخیستلو او یا سفر کولو لپاره باید د خپل کورنۍ د یو نارینه تایید ترلاسه کړی وای. دغه قانون پر بنسټ اوس هر څوک چې عمر یې 21 کال او یا هم له زیات وي د جنسیت په نظر کې نیولو پرته اجازه لري چې د کورنۍ د نارینه غړي د تایید پرته له هیواد نه بهر سفر وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د جمهوریت ریاست ټاکنیزي سیالۍ د سولې د بهیر تر اغېز لاندې دي، ملګری ملتونه وایي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو سره د جمهوریت ریاست د تلې د شپږمې ورځې ټاکنو لپاره نږدې کار کوي. په مکړی په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی ریپورت ده.
نن د جمعې ورځ د 1398 لمریز کال د جمهوري ریاست د ټاکنیزو سیالیو پنځمه ورځ هم په کابل کې د جمهوري ریاست د نوماندانو لخوا د کومې لوی غونډې د جوړېدو پرته پای ته ورسېده. د تېرې یکشنبې د ورځې راهیسې چې دا کمپاین پیل شوی د جمهوري ریاست د یو شمېر نوماندانو لخوا په ښارونو کې د خپلو ټاکنیزو ټیمونو د عکسونو او پوسترونو د لګولو پرته نورې پراخه غونډې نه دي جوړې شوې. تر اوسه جمهور رئیس محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د خپلو ټاکنیزو پروګرامونو د اعلان لپاره په کابل کې غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی رحمت الله نبیل به هم سبا خپله لومړنۍ ټاکنیزه غونډه جوړه کړي. د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا چې شاوخوا لس نوماندان پکې شامل دي، په ټاکنو کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو د سوهانو د اندېښنو له امله تر اوسه د اعتراض په توګه ټاکنیز کمپاینونه نه دي پیل کړي. د ټاکنو څار یو شمېر ادارې امنیتي اندېښنې او د سولې د بهیر چټکتیا د ټاکنیزو کمپاینونو د نه پیلېدو په برخه کې د مهمو عواملو په توګه یادوي او وایي چې دغو مسلو یو شمېر نوماندان د کمپاینونو د پیلولو په برخه کې زړه نازړه کړي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کابل سربیره په ولایتونو کې هم د دوه درې نوماندانو لخوا د ټاکنیزو سیالیو پرته ډېرې ټاکنیزې سیالۍ نه تر سترګو کېږي. خاغلی رشید وی امنیتی مالی او سولې رواني هڅو د افغانستان د جمهوریت ست پر ټاکنیزو سیالیو سورې چولې دي.
ځینې نوماندان او د دوی سیاسي ملګري په دې آن دي چې شاید ټاکنې د سولې له مسلو څخه اغېزمنې شي، خصوصا دا چې امریکې متحده ایالات له طالبانو سره په کوم جوړجاړي باندې دوی هوکړه کوي او بالاخره د هغه تاثیرات د ټاکنو باندې څه وي. نو د دې عمل هغوی د شکلو نښه کوي چې دغه سیالۍ ته راودانګي او له مالي اړخه دوی مصارف ترسره کړي. نوماندان له بده مرغه چې هغوی مالي امکانات محدوده دي او نشي کولی چې پراخه پیمانه باندې سیالۍ
پر ټاکنو د سولې د بهیر د اغېزو سره سره د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې تلې په شپږمه به خامخا ټاکنې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون د پلان له مخې به ټاکنې په 15,300 اتاتیا مرکزونو کې په 4 ولایتونو کې ترسره شي.
په شپږم د میزان باندې 15,300 اتاتیا مراکز موږ به په دې کې ټاکنه ترسره کوو. دغه مراکز د امنیتي ارګانونو سره شریک شوي دي او د دې لپاره امنیتي ارګانونو عملاً هغه امنیتي پلان جوړ کړی دی او موږ به په دغه مراکزو کې ټاکنه ترسره کوو.
ملګری ملتونه هم وایي چې د جمهوري ریاست د روان ټاکنو لپاره د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیون سره ګډ کار کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی تدامه چې امامت وایي چې په دوه ټاکنیزو کمیسیونونو کې د څلورو نړیوالو بهرنیو کمیشنرانو د کار ترڅنګ چې دغه دواړو کمیسیونونو ته سلا مشورې ورکوي، د ټاکنو په برخه کې درې څلوېښت بهرني کارپوهان هم ټاکنیزو کمیسیونونو سره کار کوي.
د ملګرو ملتونو لخوا د ټاکنو د پروژو د ملاتړ درې څلوېښت نړیوال او 134 افغان ماهرین د ټاکنو په کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو په کمیسیون کې کار کوي. دا کسان تخنیکي مرستې برابروي، مشوره ورکوي، مالی ملاتړ برابروي او خریداري په برخه کې کمیسیونونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د تلې شپږمې ورځې د ټاکنو لپاره 190 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی دي. د دغه پیسو 90 میلیونه یې افغان حکومت د خپلې بودیجې او پاتې 95 میلیونه یې د نړیوال ټولنې لخوا برابرې. د نړیوال ټولنې د پیسو ډیره برخه تر ډیره د ټاکنو د رایو پاڼو او ټاکنو د شفافیت لپاره د ټکنالوژۍ په برابرولو په مصرف رسیږي. ټاکل شوی د افغانستان د روان ټاکنو لپاره به 10 میلیون څخه زیاتې د رایو پاڼې په متحده عرب اماراتو کې چاپ شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې افغانستان ته د رایو د پاڼو د لیک ګروسه به دا پاڼې د نورو ټاکنیزو موادو سره یو ځای د سمبولي په شپږمه له کابل څخه ولایتونو ته واستول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غاښنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونه په ژوندې بڼه د واشنگتن استودیو څخه خبري. په بغلان کې کورنۍ لدې شکایت کوي چې ماشومان ته په خونځو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معرف وزارت چاپ کتابونه بازار کې پلورل کیږي. ګل رحیم نیازمن له کندوز نه راپور را لېږلی دی.
د بغلان خلک ادعا کوي چې په خونځو کې د دوی ماشومان ته پوره کتابونه نه ورکول کیږي، خو د معرف وزارت لخوا چاپ شوی کتابونه بیا په بازار کې خرڅیږي. دوی وایي چې که ماشومان ته کتابونه ونه رسیږي، درسي سیستم یې ګډوډیږي او د زده کړو پر بهیر یې ناوړه اغیز کوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی بسم الله آتش وایي چې له لومړي ټولګي تر دولسم پورې د ټولو ټولګیو کتابونه په ښار کې پلورل کیږي.
تمام کتابخانه های شهر مراجعه میکنن، از صنف اول تا صنف 12 کتابش در اونجا آزاد سودا میشه. اما وقتی بچهای
د ښار ټولو کتاب پلورنځیو ته چې ورځي، له لومړي ټولګي تر دولسم ټولګي کتابونه په کې پلورل کیږي.
برای شاګردان کتاب مکمل توزیع نمیشه، اما د بازار به پیدا میشه کتاب. واضح معلوم است کی
زده کوونکو ته کتابونه نه ویشل کیږي او بازار کې پیدا کیږي، نو ښکاره خبره ده چې کتابونه غلا کیږي. د بغلان د معرف رئیس اسماعیل مجاهد وایي چې له تیرو شپږو کالو را په دې خوا بغلان ته د معرف وزارت لخوا کتابونه نه دی راغلي.
92 یا 93 به این طرف کتاب به معرف بغلان نه آمده، چاپ جدید کتاب نه آمده به ما. و این کتابایی که در بازار دیده میشه توسط مطبعه
د 1292 یا 1293 کال را په دې خوا بغلان ته د معرف کتابونه نه دی راغلي، خو کوم کتابونه چې بازار کې خرڅیږي هغه په خصوصي مطبعه کې چاپ شوي دي. په مزار شریف او قندوز خارونو کې هم زده کوونکي په خونځیو کې د کتابونو د کموالي شکایت کوي. اکثر زده کوونکي د تعلیمي کال د پیل په ورځو کې په بازار کې د خپلو ټولګیو کتابونه په پیسو اخلي. د بغلان یو مدني فعاله حلیمه وردګ وایي چې که ماشوم ته کتابونه ور نکړل شي پر زده کړې منفي اغیز کوي.
ډېری مکتبونو کې کله ماشومان اول د مونږ خپل د کور ماشومان چې کوم دي په دوی ته یوازې دوه کتابونه ورکړي یا څلور نهایتا، او هغه هم کچیر دی وکور نه مثلا دوه کسه یا درې کسه ووسی بیا هغه دی و نفر ته دوه درې کتابه ورکوي چې تاسو په وکور کې دا کتابونه ولولي. او په داسې حال کې چې مونږ وینو بیا هم دغه د معرف کتابونه نو بیا دا په ښار کې خرڅیږي او نظر نور کتابو ته قیمت هم لوړ وي، ځکه دوی وایي چې خلک اړ ویني، ځکه مکتبو کې نشته دي او په ښارونو کې چې چا سره وي نو قیمت خرڅیږي.
نوموړي زیاتوي
یو خو د صنفونو نوبت چې څو راځي دوی ته کتابونه توزیع کیږي، یوه میاشت په دې کې ځنډ وځي تر څو دوی د صنف نوبت رسیږي. بیا چې کله نوبت هم ورسیږي داسې یو څه کتابونه ورکړي چې په هغې باندې هم د دوی هغه ستونزه نه حل کیږي، نو بیا واقعا دا بیا په دې سبب کیږي چې هغه ماشوم یا زده کوونکی هغه که په هر سویه یا صنف کې ووسي نو داسې چې ورنه تېر شي بیا بېرته د هغې نیول ډېر کم زده کوونکي دي چې دغه استعداد ولري چې هغه تېر شوی چې دا بالاخره په ټوله کې د دوی په دغه درسي بهیر باندې منفي اغېز کوي او متعلمین یا زده کوونکي نشي کولای چې خپل دغه درسو ته په سمه توګه ورسي.
په بغلان کې کتاب پلورونکي وایي چې دوی ته د امنیتي مسؤلینو لخوا خبرداري ورکړل شوی چې باید د معرف چاپ کتابونه خرڅ نه کړي، او دوی هم د خپل اتحادیې لخوا د معرف چاپ کتابونو د خرڅلاو څخه لاس اخیسته. ګلریم نزمن، امریکا غاښنا رادیو.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې موضوع یا د همدې رپورټ په حقله د پوهنې وزارت د ویاندې میرمن نوریا نزهت سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته را اړوم. ډیره مننه کوم میرمن نوریا نزهت چې موږ ته وخت راکړ. په بغلان کې کورنۍ له دې شکایت کوي چې ماشومانو ته په ښوونځیو کې کتابونه نه ورکول کیږي او د معرف وزارت چاپ کتابونه بازار کې پلورل کیږي. د دغه په هکله موږ غوښتل چې ستاسو نظر ولرو چې ولې دغه کتابونه په بغلان ولایت کې ویشل شوي ندي. همداشان موږ د بغلان د ولایت د معرف ریاست د چارواکو خبرې هم لرو چې دیو هم ویلي دي چې دیو ته کتابونه نه رسیږي.
کتاب مشکل سرتاسری است. د 34 ولایت مشمول شهر کابل ما هم مشکل را داریم. تنها ولایت بغلان نیست که برای اونا کتاب ها نرسیده باشه و شاگرد های ما در این ولایت. مشکل کمبود کتابم به شکلی نیست که برای یک شاگرد تمامی 12 عنوان کتاب یا 18 عنوان کتاب یا 7 عنوان کتابی که در دوره ابتدایی میخوانند نرسیده باشه. کتاب هایی که از شاگردان ما جمع آوری کرده بودیم چون اونا به صنف بلندتر ارتقا پیدا کردن، این برای دانش آموزایی که جای اونا را عمله پر کردن اصلا توزیع شده و این پروسه تطبیق شده در سال گذشته. ولی تعدادی از شاگردایی که اینا سپاسچایی بودن و ممکن در روزی که کتاب توزیع نشده اینا غفلت کردن و نتونستن که به مکتب حاضر شوند، اینا از گرفتن کتاب حتما محروم شدن. این مشکل از اینجا با شما درس کردن و یک شاگرد ما ممکن از جمع 7 عنوان کتاب یک یا 2 عنوان کتاب رقم بود داشته باشه که در اینجا ما بر معلمین هدایت دادیم که برای شاگردانی که در مضامین که اونا کتاب ها رقم بود دارند نوت برشون بدن و اونا یادداشت بگیرن از همون یادداشت هایی که اینا برمیدارن در آزمون 4.5 ماهه و سالانه امتحان سوالات طرحشه و سوالات بیاره. یک بس و بس دیگه ای که کتاب ها را ما در حال حاضر حداقل برای دوره ابتدایی 12.2 میلیون جلد کتاب را چاپ کردیم. فعلا این کتاب ها برای ما رسیده، یک کمپانی سوم هم به خاطر اطمینان از کیفیتش ما استخدام کرده بودیم، اونا هم به لابراتوارهای جهانی کتاب های ما را نمونه هایش را بردن و چک کردن و از کیفیتش ما را اطمینان دادن. ما فقط روی میکانیزم کار کرده روان هستیم که شفافیت در قسمت توزیع کتاب های درسی ما بتونه تضمین بکنه. بله، بحث دیگه ای که ما 37 میلیون جلد کتاب دیگر هم داریم که در کارش تحت پروسس است. انشالله که بزودی با یکی از مطابع بیرونی این هم عقد قرارداد میشه. ما این سال وعده کرده بودیم در آغاز سال که 50 میلیون جلد کتاب را ما در مجموع چاپ میکنیم و توزیع خواهد کردیم. ما به همین تعهد خود پابند هستیم و انشالله در
جریان امسال ما 50 میلیون جلد. میرمن مصداسه هم ویل کیږي داسې راپورونه شته چې په بغلان ولایت کې په ځانګړي ډول تاسو ویل شه د کتابونو د ویش ستونزه په ټول افغانستان کې شته. په بغلان ولایت کې کتابونه په خونځو کې نشته خو په بازار کې خرڅیږي، چې دا ستونزه چیرته ده؟
خانمګانو ببینید، کتاب های ما به این شکل نیست که از آدرس مدیران مکاتب ما، از آدرس آمرین مکاتب ما و یا هم سرمعلمین ما و سایر پرسنل ما به بازار دست کرده باشه. این کتاب هایی که موجود است فعلا در بازارها با کتاب های معارف افغانستان آسمان تا زمین تفاوت داره. کتاب هایی است که از طریق مؤسسات به چاپ رسیده. ما آخرین دیزاین سافت کتاب های ما را به خاطر این که کیفیت و نصاب ما همتان باشه در تمامی مکاتب خصوصی و دولتی ما روی سایت و فیسبوک خود ما به اشتراک میگذاریم. اینجا مؤسسات تعلیمی خصوصی که شاگرد جذب میکنن و فعالیت دارن از ما جواز گرفتن، اینا از این طریق میتونن که کتاب ها را چاپ بکنن با مطابعی که قبلا پیشینه کار با معارف را داشتن و کتاب های ما را چاپ کردن. اینا خودشان چاپ میکنن، به شاگردان خودشان هم توزیع میکنن و ممکن یک تعدادی از کتاب های ما از این طریق با بازار درس بکنن. به همین شکل مؤسسات همکار با ما که صنف های آموزش محلی را تدبیر میکنن، اینا هم سافت کتاب ها را از ما میگیرن، ما سافت کتاب ها را در اختیارشون قرار میدیم چون اونا هم شاگرد جذب میکنن و شاگرد نیاز به کتاب داره طبیعی است. بنابراین اینا هم با مطابق خودشون قرارداد میکنن، کتاب های ما را چاپ میکنن.
بله، درسته. پختنی به توګه میرمن نهزد، نو دغه د کتابونو ویش کله به پر ټول افغانستان کې مخصوصا په هغو ولایاتو کې چې دیو لکه بغلان او کندوز او مزار شریف داسې ولایاتو ته څه وخت به د کتابونو تاسو دغه ویش پیل کړئ؟
انشاءالله که در مرحله نخست همی 12.2 میلیون جلد کتاب را ظرف روزهای آینده ما روند توزیعش آغاز میکنیم و متبقی 37 میلیون جلد کتاب دیگر را هم وقت چاپ میکنیم، او هم به 34 ولایت افغانستان توزیع خواهد شد.
دیر من نکم کور و دان میرم نهزد. سلامت
است. سلامت.
در واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
او دا هم د خبرونه اخري رپورت. د امریکا او چین تجارتي جګړه وروسته تر هغه لا توده شوه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د پنجشنبه په ورځ پر چینایي وارداتو د نویو تعرفو د لګولو اعلان وکړ. هغه دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې چین پر نورو چینایي محصولاتو د تعرفو د لګولو له امله نیوکې کړې دي. پام وکړئ په دې هکله د تاج امینیار رپورت ته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ دا چین په هغو تجارتي کړنو انتقاد وکړ چې د هغه په وینا د نړۍ اقتصادي ودې ته زیان رسوي. دا بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ دا تایلند په پلازمینه بینکاک کې وویل چې آسیایي هیوادونه به هغه وخت رونق ومومي چې د چین تجارتي سیاست عادلانه او رڼا بڼه غوره کړي.
چین د لسیزو راهیسې د امریکا، آسیا او جنوب ختیځ آسیا پر خلاف له تجارت څخه ګټه اخیستې ده. نو اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې دغه کار ودرېږي. بې له شکه چین له دې خبرې سره یو ځل موافقه کړې وه او بیا له دغې موافقې په شا شو.
په ورته وخت کې چین د جمعې په ورځ ګواښ وکړ چې که د امریکا جمهور رئیس دا خپل پلان شویو تعرفو لګول پر مخ بوزي نو متقابل ځواب ورکړي. د چین حکومت پر جمهور رئیس ټرمپ تور ولګاو چې له جمهور رئیس شي سره دا جون د میاشتې له هغې موافقې څخه یې سرغړولی دی چې هدف یې د بیجنګ د تجارتي مازاد او ټیکنالوژۍ په سر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو بیرته پیل کول و. دا جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې دا چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چوینینګ وویل
چین د امریکا د دغو تعرفو په اړه قناعت نه لري او په کلکه مخالفت کوي. که دغه تعرفې عملي سي چین به یې په مقابل کې لازم اقدامات وکړي چې د خپل هیواد مهمې ګټې او د خلکو اساسي ګټې خوندي کړي. امریکا به یې پایلې وویني.
دا پنځبه پر ورځ جمهور رئیس ټرمپ یو ورځ وروسته تر هغه پر ځینو چینایي تولیداتو د نور لسلنه تعرفو لګول اعلان کړل چې دواړو هیوادونو په راتلونکي میاشت کې تجارتي خبرو ته د دوام ورکولو په اړه موافقه وکړه. جمهور رئیس ټرمپ د ټویټر له لارې لیکلي تجارتي خبرې دوام لري او د خبرو په ترڅ کې امریکا د سپتمبر په لومړۍ نیټه د 300 میلیارډ ډالرو پر پاتې هغو اموالو او تولیداتو لسلنه اضافي تعرفې لګوي چې له چین څخه زموږ هیواد ته راځي. په دغو تعرفو کې د 250 میلیارډ ډالرو هغه تولیدات شامل نه دي چې همدا اوس پرې 25 سلنه تعرفې لګول شوې دي. ټرمپ همداراز پر چین تور ولګاو چې هغه هیواد د زیاتو امریکایي کرهنیزو تولیداتو په پیرلو او امریکا ته د اوپیایي فینټنیل د پلورلو په درولو کې پاتې راغلی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دا هم د ورځې په مهمو خبرونو یو لنډه کتنه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې پاکستان او افغانستان باید د دې ضمانت ورکړي چې د دغو دوو هیوادونو له خاورې څخه د یو بل پر ضد ګټه نه اخیستل کیږي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ نن جمعه د امریکایي مقامات په حواله لیکلي چې د امریکا حکومت د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د طالبانو لخوا د اوربند او القاعده سره د روابطو د بندېدو په بدل کې له افغانستان څخه د زرګونو عسکرو د ایستلو چمتووالی نیسي. د دایکنډي ولایت پر دوو ولسوالیو د طالبانو په برید کې نه افغان سرتیری وژل شوی دی. د دایکنډي ولایتي چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو پاتو او کجران بریدونه وکړل چې له امله یې نه افغان سرتیری وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور ټپیان شوي دي. ملي شورا د کال د نیمایي بودیجې د تایید لپاره فوقالعاده غونډه کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې د ملي شورا څخه غوښتي دي چې د 1400 مریض کال د کال د نیمایي بودیجې د تایید لپاره ملي شورا د رخصتیو پر مهال فوقالعاده غونډه جوړه کړي. امریکا په رسمي ډول نن جمعه له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو اټومي مزایلو د نه پراختیا له تړونه ووتله. د امریکا حکومت د دغه تړون څخه په وتلو سره جوخت ویلي چې په دغه تړون کې د بیا شاملېدو نیت نه لري. تیره اونۍ په 5 اروپایي هیوادونو کې د تودوخې درجه په بې ساري ډول لوړه شوه او اوس په ګرینلند کې همدا ګرمه هوا په پراخ اندازه د یخیانو د ویلي کېدو او په ټولیز ډول په شمال قطب کې د یخیانو د له منځه تلو لامل شوې ده. او د تایلند په بنکاک ښار کې د اورګاډي یو سټیشن ته نږدې د څو وړو بمونو چاودنه لامل حداقل 2 کسان ټپیان شوي دي.
ډیر قدر من اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ما هم نه خبرونه پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه ادامه لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری بخش دری رادیو آشنای صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. امروز دوم آگست سال 2019 است و نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.